د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دیګا دوه ته ولاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوی نن او سبا ترسره شي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استاذې رینا امیری د واشنګټن له لوري ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او نشه‌یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
پدې به جالس کې به موږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې چې کنګل شوی دي، د امریکا له لوري چې د افغانستان حریم نقض کیږي، د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینیټ نن د زمري میاشتې پر اتمه پر خپل ټویټر لیکلي چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلي کېدو له کبله په تیره بیا د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنداب په سندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړي ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دې د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیې د استانبول ښار د والي دفتر د سوري حقوقو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له دوه میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځلې نومونه پکې ثبت شوي دي. د والي د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوري ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتیدلي میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بیلابیلو برخو په تیره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي. د استانبول څخه په 2019 کال کې هم د یو ورته کمپاین په ترڅ کې زرګونه سوریایي کډوال ایستل شوي وو. خبرونه مو واورېدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولایي درې اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او کنډ کپروالي شکایت کوي. همدا ډول به واورئ په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. د نورو راپورونو تر څنګ په یوه ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو. که راسره وی وبه اورئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم او شتمنیو په ګډون له امریکایي چارواکو څخه خپلې غوښتنې به هلته مطرح کړي، او د امریکا لوری وایي د بشري حقونو او تروریزم پر مسایلو به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو استازي دوهې ته رسیدلي او تمه ده چې نن او سبا به د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د واشنگتن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی د غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګاله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوی سره خبرې پرې وکړي.
دوی به د جولای په درشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي، او دغه غونډې به دوه ورځې دوام ولري.
ښاغلی متقی بیگا دوه ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادولو، د امریکا له لوري د افغانستان د هوایي حریم پر نقص او د طالبانو پر مشرانو پر لاګېدلو بندیزونو وي. ښاغلی متقی همداراز هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یو مثبت تعامل او پر راتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم په بیا بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند ډیپلوماټیکو خوځښتونو مرکز دی خبرې کړي، خو نه د افغانستان وضعیت بدل شوی او نه د امریکا دریځ. په داسې حال کې چې ډیری افغانان په دوحه کې روانې خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې ورسره تړلې، خو ځینې شنونکي دا په سیمه کې د دوی په وینا د لوبي یو بل پړاو ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز بیګا په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
دغه لید خاطر هم لید خاطر ده چې یو کاسمیتیک یا آرایشی انزور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه نسبتا معقوله مختلف شي. د بلې خوا ډېر چې مهمه ده هغه دا چې سیالي د پندې کوي. آیا مطلب ده کنه هغه ځکه چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغه نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي.
نجد دوه کله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لا هم خزي او نجونه له اساسي حقوقو محروم دي، او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځینې نور مسایل هم شته چې لویدیز هیوادونه ټینګار پی کوي، لکه په افغانستان کې بشري حقوقونه او د ټول شموله حکومت جوړېدل. طالبان هم خپلې غوښتنې لري. دوی شکایت کوي چې د امریکا بي پيلوټه الوتکې له هم د افغانستان په هوایي حریم کې ګرځي. د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ له هم کنګل دي، او د طالبانو په حکومت کې د وزیرانو تر کچې شامل یو شمیر کسان د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. په قطر کې روانو خبرو ته دواړه لوري لخپلو خپلو دریزونو ګوري.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت او امریکا استازي نن او سبا دوشنبه په دوحه کې خبري سره کوي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو د حکومت له پلاوي او د افغانستان د یو شمیر وزارتونو له مسلکي ټکنوکراتانو سره به د افغان ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د امریکایي لوري سره د تور لیست، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د اعتماد جوړونې، د اقداماتو او نورو مسایلو په اړه خبري وکړي. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنن کې محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړي، او لومړی د دې غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلی دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې ناسته کیدی شي
چې ډېر مهم ناسته او بلل شي، ځکه چې هسې توقع کېږي چې د دې ناست نه به یو نتیجه راووزي. خو په هر صورت د دغه ناستو قطعي نتیجه به د هغه نه وروسته کله چې دا دوه ورځې مذاکرات په دوحه کې ادامه پیدا کړي، بیا پس له هغه به دغه رسنیو سره شریک کړی شي او به کتل شي چې دغه مذاکراتو کې څنګه پرمختګ شوی او یا دا چې دوی کوم توافقات سره رسیدلی دي، دا به نو وروسته د دغه دوه ورځو نه رسنیو ته ووځي او افغانانو په دې پوه شي.
مننه. په داسې حال کې چې دواړو خواوو د غونډې د اجنډا په توګه د مختلفو بحثونو یادونه کړې، ستاسو په نظر د دواړو خواوو ترمنځ د باور رامنځته کېدل څومره امکان لري؟
زه داسې فکر کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکې تر مخکې نه همدغه اعتماد سازي موجود دی، ځکه چې که دغه اعتماد امریکایانو سره موجود نه وي نو بیا دغه بشری مرستې دوی طالبانو خواته نه لیږي. په هر هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر دا د هغه اعتماد نتیجه ده چې طالبان او امریکایان خپل منځ کې او بل سره لري، او د هغه پر بنسټ باندې دغه پیسې طالبان حکومت ته ورځي، سره د دې چې د دې نوم بشری حمایت ده. لیکن په هر صورت دا نو یو مثبت کار دی، ځکه چې یو خواته دغه مرستې خلکو ته رسیږي، بل دا چې تر هغه حده پورې یعنې دغه ترنګړتیا نه ده زیات چې امریکایان داسې وایي چې مونږ دغه اعتماد نه لرو. یعنې دغه یو فضا دی د اعتماد سازي چې طالبانو او د امریکایانو تر منځ رامنځته شوی.
مننه اتمر صاحب. او وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې فکر کوئ تاسو چې پر هغو مسایلو سربیره چې رسمان یاد شوی دی، دواړه خواوې به پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي؟
په دغه ناسته کې لکه چې څنګه ویل کېږي د دواړو خواوو اجنډا سره فرق کوي. طالبان یو څه لري او امریکایان بل څه. نو وکتل شي چې دوی په کوم اجنډا باندې توافق کوي. په هر صورت زه فکر کوم چې دغه دواړې خواوې به دوی خپل غوښتنې یو د بل له مطرح کوي او بیا په مشترک ټکي به دوی خبرې وکړي. نو نتیجه د دې به پس له دوه ورځو رسنیو سره شریک شي او وکتل شي چې د دغه ناستو نتیجه شي او یا حداقل د نورو ناستو دپاره توافق وشي او د نورو ناستو دپاره د اجنډا ټاکل دا هم کیدای شي یو مهم بحث وي په دغه ناسته کې. بیا هم باید انتظار وستل شي تر څو پورې چې د دوه ورځې په پایله کې کومه اعلامیه چې دغه ناسته نه بهر وزي نو د هغه نتایج به هلته څرګند شي.
سیاسي شننکی محمد اسحاق اتمر چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د حکومت تاسازو د خبرو په اړه چنن او سبا کېږي تبصره کوله.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي ښوونځي باید پرته له تبعیض د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لشاو خو شپږ سوه وو او یو ورځ راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او ښوونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ پیژنو شاوخوا ولایتونو ته که ولاړ شو وبوینو چې که پنځه نفره د مکتب پخوا وي دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لونې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وې، له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په غبرګون کې وکړې.
دا یوه بهانه ده چې طالبان پراپر خلکو اچوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي، خپله طالبان مخنیوی کوي چې دوی لاړې نشي. ما داسې کس نه دی لیدلی چې ووایي لور مې د درس نه وایي یا ښوونځي ته دې نه ځي. شل کاله وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاڅون هم ورته نظر لري. هغه وایي
ویشتمې پېړۍ کې داسې کورنۍ نشته، ټولو خلکو زینتونه جوړ دي، او که کم کورنۍ عیان داسې پاتې شاید هغه ته به چا زینت نه وي ورکړی، مفوهی به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم ته اړتیا لري، عصري علومو ته، او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی. باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې، وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړې او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما، بلکې
نه یوازې زه، بلکې د افغانستان ټولې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګېزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موي محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي، ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمری په درېمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته تللو منع کړې، او شاوخوا اته میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود چې د اوکراین په ختیځ کې پروت دی، له روسیې سره د تېرې ولس میاشتنۍ جګړې د ډېرو خونړیو جګړو ډګر و. د راپورونو له مخې هلته له څو میاشتو سوکه پرمختګ وروسته اوس له روسي ځواکونو سره د اوکراینی ځواکونو جګړو زور اخیستی. تفصیل په دې راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ختیځ ښار بخمود ته د روسیې پر ضد د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود د دونیتسک سیمې په ختیځ کې پروت دی چې په تیرو اوولسو میاشتو کې د خونړیو جګړو ډګر و او روسیې په تیره مې میاشت کې ونیو. زیلنسکي پرون د جولای په 9 داسې مهال دې سیمې ته تللی و چې د اوکراین په جنوب کې درنې جګړې روانې دي. هغه پر ټولنیزو شبکو هغه تصویرونه خپره کړل چې دای بخمود ته نږدې له اوکراینی سرتیرو سره یو ځای ښیي. زیلنسکي د اوکراین د ځانګړو ځواکونو ستاینه کړې او د اوکراین لپاره د هغوی خدمت یې اتلولي بللې ده. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې له څو میاشتو سوکه پرمختګ وروسته جګړې په وروستیو څو ورځو کې زور اخیستی، او د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې کیف د زاپوریژیا په جنوب کې د خپلو ځوابي عملیاتو د پراخولو په حال کې دی. د برتانیا د استخباراتو ادارې په هغه څېړنه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین د جنوب په دوو برخو، یعنې د زاپوریژا په اوریخیوف او د دونیتسک سیمې په ستارومایورسکي ښارونو کې د جګړې تودېدل ثبت کړي دي. د اوکراین پوځ پرون وویل تیره ورځ د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ 28 نښتې شوې وې، او د روسیې پوځ د لوهانسک او دونیتسک په ختیځو سیمو کې حملې کړي دي. د چارواکو په وینا اوکراینی ځواکونو د دونیتسک په مارینکا سیمه کې د روسیې د حملو مخنیوي ته دوام ورکوي، او د روسیې پوځ خپل ځواکونه د زاپوریژا او خرسون په سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پر مرکزي ښار د نیپرو د روسیې له پرله پسې توغندوي حملو وروسته د مړو او ټپیانو د ژغورنې او لټون لپاره عملیات پای ته ورسېدل. د بیړنیو چارو دولتي ادارې اعلان وکړ چې د دوو ماشومانو په ګډون ټول 9 کسان د اوکراین د امنیت د ادارې اس بي یو پر اداري څانګې او د استوګنې پر یو لوړ پوړي ځوادانۍ د روسیې د وروستۍ توغندوی حملې په نتیجه کې ټپیان شوي دي. ولسمشر زلنسکي په خپله بیګانۍ وینا کې دا برید د روسیې توغندوی ترور وباله.
لخبرونو ور اخوا
اوسم څو نور راپورته. د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسېدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندویا موسسات غواړي چې دا سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالۍ ولۍ دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوې، په تیرو څه باندې 12 کې په کې د جګړو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوې. اوسېدونکي وایي سړک په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړي. دغه سړک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان.
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دي. حکومت دغه سړک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسېږي، موږ پاتې کېږو. دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هېڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلي.
دا جوړ شوی دی، موږ دا کاڼي ورته ومندې جوړ شوی دی، لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه.
ملک تاوس خان راته وویل که څه هم چې د سړک خرابوالي په وجه زیات مشکلات ګالي، خو له ټولو زیات ځورونکی د ښځینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې موږ ډېر تېزوریږو، زموږ ولسونه تېزوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي، بیا په دغه صورت کې موږ ډېر زوریږو، ځکه موږ ته مشکل انتقال د دغه مریض، انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
دوی له اوسني حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې د سړک بیا رغولو کې دی ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډېرې سیمې سړکونه نه لري، کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایلو وهلي یا ورته د ملي پیوستون او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي. ډېرې بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندویه ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ دغه د مرستندویه ادارو نه غوښتنه هم کړې ده، اوس بیا هم غوښتنه کوو چې د دغه خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي، خاص کر هغه سړکونه چې د هغې کلو ته تللي دي او کلو ته لارې بندې دي، په هغې کې اوس مرستې وکړي او د دغه خلکو چې کومې هغه اساسي ستونزې دي د هغې په حلولو کې اوس همکاري وکړي.
د کونړ شالۍ ولۍ دره چې په تیرو څو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستاني ځواکونو لوړو څوکو ته د ډیورن فرضي کرښه رارسولې، په داسې حال کې د سړکونو نشتوالي او کنډو کفروالي شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سړکونه هم خراب کړي او له کارې وستلې دي.
په کابل کې د یخچالونو ځینې پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت د دورې په پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت د کموالي او د خلکو د کمزور اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوې او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمیر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري، وایي د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد ازادي راډیو ته ویل:
چون در په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو او کورونه یو ښه اقتصاد درلود. دفترونو ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه. دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسي اخیستي، مګر اوس ښه اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکی عمر هم ورته شکایت لري او وایي اوس چې هوا ډېره ګرمه ده باید ښه خرڅلا ولري، خو په خبره یې پلوري ښه نه دی.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو، فریزرونو، پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسه په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکاره دي او یا اقتصاد ښه نه دی، وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نشي اخیستلی. له دوی څخه یو مسیح ازادي راډیو ته وویل: د کابل خاري وبله اوسیدونکو ماجبین چې نوموړي خپل او خاوندې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وای چې اوس بیکاره دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخې هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمون نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو. د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د اړتیا او ښه اقتصاد د نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیون ته لوړ شوی دی.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکوونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پریښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دو بانه وو چې موږ د پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د کبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو د چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بېخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیه راټي.
جانان د هلمند ولایت نهر سرای د ورسوالۍ سبت میسج پیژدم وروره. دلته مخابراتي شبکې اس کار نه کوي. بچیر افغان میسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړ وړه ده. زموږ غږ دې څوک واوري، دا زموږ مشکلې را حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم ورور. زموږ سیمه کې خده نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکړو چارواکو څه ده غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسي منتن ودرې.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه زما ږغ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته. د چاک وبه نه پیدا کېږي. دغه دکانونه وسلو غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه دا بازار نو حکمالات تر برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلی بازار دی. موږ د مسلینو دا هیله ده چې د موږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لوس طالبان محصول ټولوي. پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کړی نه مختصایوان لري، نو بس ته پکښې یو سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کښې نولس برمې ولیدي په نولس کښې یوې یو څخ نه دي کړي ډېره بې حده بتکلي او ستړیا او وچکلي ده دغه یې بازار دی دغه د ولسوالۍ خود یې د ولسوالۍ بازار
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00